درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایو وا په قول لیکل شوی، د خبریالانو کار د یو باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. لبل خو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان نن په وی اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګې دوه وروسته 250 رسنوی د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنوی فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر غنو اړو کورنوي مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال ویاند زیاودین ساپی ازادي رادیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولې شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیون اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. دبليو اف پی روان کال پر 10 میلیون اړو کسانو مرستې بندې کړې دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوې دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړې چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې برید پر چا نه ده په غاړه اخیستې. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او په برید کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یوه بستل ویدو له کبله لږته لږه 40 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یو ویشتپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سوجورنی دا سرګندونی په هغه مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې، د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوې دي. تاسې زبر شخله ازادي رادیو اوري. د بیپولی خبریالانو ټولنه یا آر اس اف وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرشوب لی او توقیف لامل دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې، افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې، افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو، راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرګ ژوبلې او توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاتګ کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په یو سل واتیا اووم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالینډ، فنلینډ، استونیا، پرتګال، ایرلینډ، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. ار سی فویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د ار سی په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نهه میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د ار اس اف په راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلا وطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې درې څلوېښت سلنه رسنۍ وتړل شوې. ار اس اف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې دوه په درېیمه برخه خپل مسلک پرېښی او په هرو لسو ښځینه خبریالانو کې د اته خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي. که یې نشر کړي هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بنده شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، د هغوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ انصور کوي، رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی. رسنۍ خبریال سره څه دي؟ قلم دی، کاغذ دی. نه قلم تاته زیان رسولی شي، نه کاغذ تاته زیان رسولی شي.
هڅه مو کړه چې د ار اس اف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو ښاغلي مجاهد تېره ورځ د یوناما د وروستي راپور په غبرګون کې یو شمېر کورنۍ او رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړي دي.
له بل خوا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونو او نیونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راوروسته د رسنیو په ځپلو کې بېرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
The situation for journalism in Afghanistan today has changed. موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکو زیاتوالو شاهدان یو. رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. خی تر ټولو مهم او ناهیلي کوونکی خبره دا وی چې په دې مسلک کې د ښځو شمیر او د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي، او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې، بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف و...
طالبانو خزو ته اجازه ورنکړه چې په ملي او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي، او راس تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کار موندل خورا ستونزمن کړي دي، او زه تر اوسه نه یم توانېدلې چې په رسنیو کې کار پیدا کړم، او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه، اوته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو، او له نارینه سره مرکه ونه کړو، خبرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم، هیڅ نارینه راسره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره و، ځینې لوبې پکې وې. د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړۍ په لاس ول، او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا CPJ وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرځان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. د بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوي ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي، او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي، او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دوی په سات کې زموږ د 50-60 ټنه پر سات باندې دی چې لس سات کاري وخت موږ لرو، چې په هغه کې د 350-350 ټنه پورې موږ تولید لرو، چې په شواروز کې یا په 2-3 ساعته کې د 200-300 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکوونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، بوشین چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواري دي سویابین دي دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دي و ډول ته ور لویږي کارګر ډول ته راچی هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته ژرندې ته راځي په ژرندې سه راځي مکسر ته ګرد مواد سره مکس کیږي هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته پلیټو سه سه ځي د پلیټو چې دانه وته هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان
په کندهار کې دا محل اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکه فعالیت کوي.